ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان د دولت پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته لاړ. یو شمېر ښځې انتقاد لري چې په دې کانفرنس کې د ښځو ونډه کمه ده. د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او یو ساعت دوام کوي. په پیل کې خبرونه لرو. فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د لی شورا مشر عبد الله عبد الله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ورسېدل. په کندهار کې آنلاین سوداګري وده کړې او د اروپای ټولنې د درملو اداره وایي په دې ډیر ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازنیکا واکسین ګټي د هغه له خطرونو زیات دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبد الله عبد الله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ورسېدل. په دې غونډه کې چې د مسکو په بلنه سبا د مارچ 13 پیلېږي، د افغانستان د سولې بهیر او د هیواد د تلپاتې ثبات پر لارو چارو خبرې کیږي. د ولسی جرګې د دارالانشاء لوی رئیس عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادي رادیو ته وویل چې د پلاوی په یو واحد دریځ په دې غونډه کې برخه اخلي.
موقف به همدایي چې د نظام نه به حمایت کوي او د افغانستان خلکو هغه وختنی چې د ارزوګان چې د صلح په اړه دي، د هغه افغانستان د خلکو د وختنو په اساس به دوی د صلح لپاره غږ کوي.
د دغه دولس کسیز افغان پلاوی مشري شغلی عبد الله کوي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی په دوهې کې د افغانستان دولت د سولې د مرکزی پلاوی مشر محمد معصوم ستنکسی، د افغانستان د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني او یو شمیر نور سیاسي چیرې د دیپلاوی نور غړي دي. د غونډې ته د طالبانو استادو ته هم بلنه ورکړل شوې چې هغه هم ګډون پکښې کوي. د غونډې د روسیې، امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د لوړپوړو ډیپلوماټانو ترمنځ جوړیږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغان سولې په اړه د مسکو غونډه به په دوهې کې د بین الافغاني خبرو ځای ونه نیسي. د خبره د دې وزارت مرستیال وایندي جلینا پورټر پرون په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه. یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د جنوبی آسیا په یو شمیر هیوادونو کې د کورونا وایروس شایي په 2020 کال کې د شاوخوا 228,000 اضافي ماشومانو په مړینې، د 11,000 میندو د مړینې سطحې او 3.5 میلیونه نغوښتونکو میندواریو کې رول ولري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف نن په خپل راپور کې دا خبره کړې ده. په دې ارزونه کې چې د یونیسف په سپارښتنه سوی په یو شمېر هیوادونو لکه افغانستان، پاکستان، هند، نیپال، بنگلاديش او سریلانکا کې د خورې سوی کورونا وبا پر مخال د اړینو عامه روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي کموالی د پورته موضوعاتو لاملونه ګڼي. د یونیسف سیمیز مشر جورج لاریا اټجی ویلی چې د یادو مهمو خدماتو کموالی په بیوزلو کورنیو کې پر روغتیا او تغذیه ناوړه اغیز کړی دی. دی وی ټول هغه مهم ګامونه باید واخیستل سي چې د دغو بیوزلو کسانو د خوندیتوب په اړه ډاډ ترلاسه سي. د دې سیمې په هیوادونو کې د نوري نړۍ په څیر د کورونا وایروس د خوریدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه ولګیدل. ډېری محدودیتونه کم سوي دي، خو لا هم په ځینو برخو کې له همدې کبله ښوونځي تړلي پاتې دي. د یونیسف راپور زیاتوي شاوخوا 340 میلیون ماشومان په دې سیمو کې د کورونا وبا پر مهال له ښوونځیو لیرې سول او خبرداری ورکوي چې شایي 9 میلیونه یې هیڅکله ونشي کولای بیرته ښوونځیو ته ور وګرځي. په کندهار کې په آنلاین ډول د توکو د پیر او پلور مرکزونو وده کړې ده. د کندهار د ښاروالۍ مسولین وایي په دې ښار کې درويشت آنلاین مرکزونه فعال دي چې بیلابیل توکي پلوري. د کندهار د ښاروالۍ د رسنیو د څنګ مسول ازمری څرګند ازادي رادیو ته وویل
په کندهار ښار کې بیلابیل رستورانتونه، پروشګاوي او ټول هغه سوداګریز مارکیټونه اوس یو ډول آنلاین سیستم ته وښي. هغه په دې معنی چې دوی په ټولنیز رسنیو باندې کمپاین کوي د خپل روزمره اجناسو یا د هغه اجناسو چې هغه د خارج یا د نور هیوادونو څخه راوړید کې بیا زموږ مشتریان یا شاریان کولای شي چې غوته زنګونه ووهي او په اصطلاح هغه آرډر د دې د کورونو پر ورسوي.
دغه مرکزونه د خلکو لخوا پلورل سوي توکي حتی د هغوی تر کورونو یا دفترونو پورې رسوي. خو په دې برخه کې ځینې شکایتونه هم سته. ځینې مشتریان وایي داسې توکي ورته راوړل کیږي چې تاریخونه یې تیر او یا یې کیفیت ټیټ وي. زموږ غله ازادي لري. د امریکا د جورجیا ایالت په اتلانتا ښار او هغه ته څیرمه د ډزو په درې جلا پیښو کې اته تنه وژل شوي دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې د دغو پیښو په تړاو یو 20 کلن تورن کس د اتلانتا په 240 کیلومتري کې نیول شوی دی. د چیروکی د سیمې د پولیسو مشر جی بیکر ویل اکثر قربانیان آسیایي نژاد ښځې دي، خو نوموړي په دې اړه چې د دوغو ډزو تر شا انګیزه سوه له احتیاطه کار واخیست او ویل چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. او د اروپای ټولنې د درملو اداره وایي په دې ډیره ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازنیکا واکسین ګټې د هغه له خطرونو زیاتې دي. دغه اداره دغه ډاډ وروسته لاغه څرګندوي چې یو شمېر هیوادونو هغو اندېښنو ته په پام چې د استرازنیکا واکسین په تړاو د وینې د غوټه کېدو پر سر راپورته شوي د دغه واکسین تطبیق ځنډولی دی. د غیدارې پرونسي شنبه وویل هیڅ ثبوت نشته چې دا واکسین دی د وینې له غوټه کېدو سره تړاو ولري او له هیوادونو غواړي چې د هغه تطبیق ته دوام ورکړي. تر اوسه د استرازنیکا واکسین میلیونونو کسانو ته ورکړل شوی، خو په یو شمېر کمو کې د وینې د غوټه کېدو پېښې رامنځته شوي چې له امله یې د هغه تطبیق په یو شمېر هیوادونو کې ځنډول شوی دی. تر اوسه لږ تر لږه دوه هیوادونو فرانسې او ایټالیا د اروپایي ټولنې د درملو د ادارې د دغو څرګندونو هرکلی کړی دی. بریتانیا چې تر اوسه د استرازنیکا واکسین ته باندې 11 میلیون دوز خلکو ته ورکړي، د دې هیواد متخصصینو د دغه واکسین په تړاو د وینې د غوټه کېدو کوم شواهد نه دي موندلي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د افغانستان د دولت پلاوی د مسکو په کانفرنس کې د ګډون لپاره روسیې ته لاړ.
موقف به همدایي چې د نظام نه به حمایت کوي. افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس به دوی د صلح لپاره غږ کوي.
یو شمېر افغان ښځې انتقاد کوي چې په دغه کانفرنس کې ولې یوازې یو ښځه برخه لري. په کابل کې د نابینایانو لپاره د بریل خط مطبوعه جوړه شوه.
کتابونو ترڅنګ مونږه په صوتي شکل باندې هم په دې مطبعه کې به هغه صفتي
په کندهار کې د ټولنیزو رسنیو په مرسته آنلاین سوداګري او کاروبار وده کړي.
د خلکو تر کورونو دفترونو او ځایونو پورې د دوی انتخاب سوي اجناس رسوي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان او زمبابوې د کرکټ له شل اوور سیالۍ مهم شیبه په شیبه خبرو. د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ لومړی شل اوور مسابقه روانه ده. افغانستان لومړی بیټینګ وکړ او د پنځو لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې سیال ټیم ته 109 نیوی منډي هدف وټاکه. ش بیټینګ رحمت الله ګربز او کپتان اصغر ستانګزی وکړ. ګربز و اتیا او اصغر ستانګزی 55 منډي وکړي. په تو شیبو کې بعد زیمبابوی ټیم بیټینګ پیل کړی. د دې لوبې لجریانه مو ورسته خبرو. د افغانستان د دولت پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره نن روسیې ته ولاړ. د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، دوی له طالبانو او کوربه هیواد سره د بریالیو خبرو په لټه کې دي. د همداراز ویلي په دې سفر کې له ده سره سیاسي مشران او د افغانستان د مرکچي پلاوی یو شمېر غړي ملګري دي. جزئیات په دې راپور کې.
د مسکو په غونډه کې ګډون کوونکو افغان پلاوی نن روسیې ته ولاړ. په دې پلاوی کې حکومتي چارواکي، سیاسي مشران او د افغانستان د مرکزی پلاوی غړي شامل دي. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی مشري کوي په خپل ټویټر باندې لیکلي، دواړه لوري به د سولې پروسې د ګډون کولو په دوحه کې د سولې خبرو د پیاوړتیا، په افغانستان کې د جګړې پای، له ترهګرۍ، جرمونو او نشې توکو سره پر مبارزې او د یو خپلواک او پر ځان بسیا افغانستان لپاره بحث وکړي. خاغلی عبدالله په افغانستان کې تلپاتې سولې لپاره د روسي وانډه مهمه بلل او زیاتوي له طالبانو او کوربه هیواد سره د بریالیو بحثونو په لټه کې دی. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس دغه شان د مسکو غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه بلل او هیله یې ښودلې چې په دوحه کې د سولې په خبرو او د ترکیې پر راتلونکي کانفرنس په مثبت اغېز ولري. د مسکو په غونډه کې له حکومتي پلاوي سربیره مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی، د ولس جرګې رئیس میر رحمان رحماني، عبدالرشید دوستم، کریم خلیلی، ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نور سیاسیون ګډون لري. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی لسکسیز پلاوی نن د چهارشنبې په ورځ مسکو ته ولاړ. د خغلی محمد نعیم په خبره په دی پلاوی کې د طالبانو د مرکچی پلاوی مشر عبدالحکیم عبدالسلام حنفی شهاب الدین دلاور محمد فاضل اخون خیر الله خیرخوا سهیل شاهین انس حقانی محمد عباس ثانگزی او محمد نعیم شامل دي. د مسکو غونډه چې موخه د افغانستان د سولې خبرو ګړندی کول یو معنا لرونکي پړاو ته د سولې خبرو دننه کیدل او د غشان په دی هواد کې د تاوتریخوالي پای ته رسول دي سبا د پنځشنبه پورس کیږي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا پرون وویل چې حکومتي پلاوی به په یو واحد دریز د افغانستان د اسلامي جمهوري نظام استازیتوب وکړي. د ولسي جرګې د دارالانشا رئیس قادر زاده چې مسکو ته تللی هم وایي د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني به په دې غونډه کې د افغانستان له نظام او د خلکو له غوښتنو ملاتړ وکړي.
موقف به همدایي چې د نظام نه به حمایت کوي او د افغانستان خلکو هغه غوښتنې چې د ارزوګان چې د صلح په اړه دي د هغې افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس به دوی د صلح لپاره غږ کوي.
تمره چې په دې غونډه کې د امریکا په استازیتوب زلمی خلیلزاد ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وایان رسالی جلینا پورټر پرون ویل خلیل زاد به د مارچ په 13 مسکو ته ولاړ شي. اغلی پورټر که څه هم د مسکو غونډه د افغانستان په سوله کې د سیمه هیوادونو د اجماع لپاره مهمه بولي خو زیاتوي دا غونډه به د دوهی بدیل نه وي. بلخوا خغلی خلیل زاد کابل ته خپل سفر وروسته په خپل ټوئیټر باندې لیکلی ټول سیاسي شخصیتونه په دې سلا شوی چې د یو سیاسي حل او تلپاتې اوربان لپاره راتلونکو نړیوالو غونډو کې ګډون وکړي. خو په افغانستان کې د غونډې په اړه د ریزونه په دوو برخو ویشل شوی، ځینې یې د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې اغیزمن او ځینې یې بیا یو نمایش بولي. د ولسي جرګې دوه غړي شیر محمد اخون او سیمین بارکزی
د مسکو د غونډې تایید کوو. غونډه د افغانستان د ملت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه پایله ولري. زه پر طالبانو او د افغانستان پر حکومت باندې دا ژغ کوم چې اورون وس داسې یو موقع په لاس راغلی دی چې امکان لري چې دواړه په عزت کې پاتې شي په دې سولح کې.
در نشستم د مسکو په غونډه کې پر واک معامله کولای شي، خو د خلکو په برخلیک او د ماشومانو پر وینه معامله نشي کولای.
نمیتونین معامله کنین.
مسکو دا چې مال د افغانستان د سولې په اړه د غونډې کوربتوب کوي چې په افغانستان کې د لنډمهاله یا موقت حکومت لنګه کړي، هغه څه چې د افغان حکومت له کلک مخالفت سره مخ دي. تر دې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون په بهرنیو چارو وزارت کې غونډې ته وویل که طالبان سبا هم ټاکنې کوي ورته چمتو دي، خو له ټاکنو پرته خپل ځایناستي ته د واک لیک ته نه دی حاضر.
د مسکو په غونډه کې د افغان ښځو د کمی ونډې په وړاندې ځینو خبرګون ښودلې دي. په همدې حال کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص سرمفتش جان سوبکو د سولې په خبرو کې په تیرو دوو لسیزو کې د ښځو د لاسته راوړنو او د هغوی د حقونو د قرباني کېدو په وړاندې اندېښنه ښودلې او افغانستان د ښځو لپاره تر ټولو بد ځای بللی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي او د خوځو د حقونو ملاتړې د مسکو په غونډه کې د افغان خوځو په کمی وانډې نیوکه کوي. دوی وایي په دې ډول ګډون سره د سولې په خبرو کې د خوځو وانډه تر پوښتنې لاندې راغلي. د ولسی جرګې غړي سیمین بارکزی
زنان در کجا به است
د خزو ونده استاسی د سول په تر حکی په کوم ځای کې ده تاسو خپل په دې بهر کې د خزو پر وندې پخی کی تاسو ټول لیدنې ل یو شمیر ل کال وې د سیاستوالو سره دي پس ډول کولای شي چې د خزو د حقونو ملاتړ ووسو
مدافع حق زنای افغانستان باشیم.
د ولسی جرګې یو بل غړي شینکی کډو خیل بیا پر حکومت غږ کوي چې د سولې په خبرو کې د خوځوانډه په برابر ډول په نظر کې ونیسي.
صحنه فعال و مساویانه و
نه غواړو نور زمک پاړه پریکړه وکړي او د خزو په برخلیک ملنډي ووهي. موږ باید فعال او مساویانه ونده ولرو. ل ډاکټر صاحب عبد الله غواړم چې د خپل پلاوی په جوړښت کې خزو ته ځای او غیته بلنه ورکړي.
دا په داسې حال کې دا چې د مسکو غونډې ته د افغان حکومت د تللي دولس کسیز پلاوی په نوم لړکې یوازې یو من حبیبه سورابی ځای لري. د دې نوملار لخبرې دورسته په ټولنیزو رسنیو کې د خوځو د حقونو ملاتړ بنسټونو هم پر حکومت او سیاسيونو سخت نیوکه وکړي. بلخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځنګړي څارونکو جان سوب کو دا پوښتنه مطرح کړي چې آیا د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته به د افغان خوځو انچونو ماتیدون کې لاس تر وړاندې خوندې وي او کنه. هغه تیر ورځ د امریکا د اساسو جرګې د اصلاحاتو او څارنې په کمیټه کې وویل
سره لدې چې هلته موږ هر څه وکړل افغانستان د ښځو لپاره یو بد ځای دی په ځانګړي ډول لری پرتو سیمو کې. که څه هم په ښارونو کې لږ څه پرمختګ لیدل کېږي طالبانو هم ښودلې که دوی په واک کې وي له ښځو او نجونو به ملاتړ وکړي، خو آن اوسنی حکومت په دې برخه کې ډیر کار نه دی کړی.
بلخوا جمهوري ریاست مني چې د مسکو په غونډه کې د ښځو ونډه کمه ده خو زیاتوي په دې غونډه کې ډیری ګډونوالو ته په شخصي ډول بلنه ورکړل شوې ده. د جمهوری ریاست د ویان مرسیال د واخان مینپال وای افغان حکومت په ټولو برخو کې د خوځو فعال او برابر ګډون ترجمان دی.
دولت په برخه کې د خوځو مش
شرکت او فعال ونډې ته ژمن دی. دا چې د مسکو د غونډې لپاره په تللي آیت کې د ښځو ګډون کم دی، د ولس نیوکه پر ځای ده، خو دغه آیت زیاتره غړو ته بلنې په شخصي ډول باندې راغلي. حکومت په هره برخه کې د ښځو مشارکت تامینوي او د فعال ګډون زمینه ورته برابروي.
د دې وړاندې د بشري حقونو د څار سازمان د اسیا برخي مرستیالې پاتریش اګاسمن له افغان حکومت غوښتي وو چې د ښځو نجونو ونډه محدوده یا راکمه نه کړي. د افغان ښځو نجونو د حقونو خوندیتوب او د دوی د لاسته راوړنو د ساتلو لپاره له دې وړاندې هم ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو ملاتړو سازمانونو د ننګې غږ پورته کړی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
نن په کابل کې د نابینایانو لپاره په ملي کچه د بریل خط مطبوعه پرانستل شو. د دې مطبوع مسؤلان وایي په مطبوعه کې به په ټول هیواد کې ډیر شمیر د نابینایانو لپاره درسي مواد برابر او په بریل کرښو به کتابونه چاپ شي. لبلې خو یو شمیر نابینایان وایي د دغه اقدام هرکلی کوي. نورحال په دې راپور کې
د افغانستان د تخنیکی او مسلکی زده کړو ادارې نن په کابل کې د افغانستان په کچه د نابینایانو لپاره د بریل خط یو ځانګړې مطبوعه پرانستل. د دغه ادارې د کتابونو د چاپ او خپرولو مسول رحول اوته کازادي راډیو ته ویل د یادې مطبوعې د پرانیستي هدف د هیواد په کچه نابینایانو ته د درسي توکو برابرول او د رسم الاعلام خط په بریل بدلول دي چې په خبره د نابینایانو لپاره به د زده کړو په برخه کې ګټور تمام سي.
د دې مطبعې اصلي هدف د رسم الاعلام خط هغه عام خط چې دغه مونږه او په نصاب کې چې مونږ د نابینانو لپاره لرو په خط بریل باندې بدلو. مونږ د افغانستان په سطحه باندې د ټولو نابینایانو یا نلیدونکو لیسو لپاره درسي توکي جوړو او د دې ترڅنګ مونږه جمتریانی مجلې د اساسي قانون کتابونه او نور معلوماتي کتابونه ترڅنګ مونږه په صوتي شکل باندې هم امکانات فراهم کړی دي چې په دې مطبعه کې به هغه صفتیږي او د غشاسي التیا ورته لري او ته په اختیار کې ورکو.
شاغلی وته کوي مخکې د نابینایانو په لیسه کې په دې برخه کې واند از اسانتیاوی موجود وي، خو په خبره په ډیر لسواتنی وکال کې په افغان امریکایي پونتون بریټ کې دغه لیسه هم زیانمن شو. د دې ادارې د معلوماتو لمخې مخکې هم د بریل خط یو مطبوعه موجوده و چې په دې سره اوس 200 که څه هم د افغانستان د امی روغتیا وزارت وړاندې ازادي راډیو ته د روغتیا د نړیوال سازمان د تیرو لسو کلونو د معلوماتو او څیړنو له مخې ویلي و چې په ټول افغانستان کې 1.5 سلنه خلک نابینا دي، خو د دغه هیواد د ملي احصایې او معلوماتو ادارې بیا دا شمېره کمه شوه ده او ویلي دي چې په ټول افغانستان کې 0.6 سلنه کسان یا د لیدو ستونزه لري او یا هم په بشپړه توګه څه نسي لیدلی. په افغانستان کې د څلورو لسیزو دوامدار جګړو افغانان له کډوالۍ، بېوزلۍ او وزګارتیا سره سره په بیلابیلو ډولونو معلول هم کړه. په 19 میلادي پیړۍ کې د لیوس بریل په نوم یو فرانسوي د نابینایانو لپاره دغه خط رامنځته کړ ترڅو نابینایان د ګوتو پر سر په لمسون باندې زده کړې وکړي او د دې لپاره د زده کړو او سواد زمینه برابره سي. جواد نادرپوچ په بشپړ ډول نابینا دی او د دغه مطبوعې تخنیکی کارکونکي هم دی. وایي په بریل خط د کتابونو چاپ د افغان نابینایانو لپاره د زده کړو او کارکولو لپاره زمینه برابره کړي.
در حقیقت کتاب های بریل
د دغو کتابونو چاپ د نابینایانو د تعلیم لپاره ښه فرصت برابروي چې دغه خط په لمسولو به هغوی زده کړې وکړي. کولی شم ووایم چې دا موږ لپاره ډیر اړین دي.
بسیار زیات ارزشمند و مهم است برای اشخاص دارای معلولیت بینایی.
شاغلی نادرپوچ د همدی بریل خط یا د لمس وړ کرښو کتاب سره تر لیسانس کې چې زده کړې کړي له حکومت غواړي چې په ورته اقدامات سره دي د نابینایانو د زده کړو برخې ته لا نور هم پام زیات کړي. دا مهال په ټول افغانستان کې د نابینایانو لپاره د لیسې تر کچې 15 ځانګړي شونځي شته چې په هرات، کابل، لغمان، بلخ او غزنی ولایتونو کې دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ مسابقه روانه ده. البته شلو وریزه مسابقه دا شیبه زیمبابوې بیټینګ کوي. تر اوسه پورې په 5 توپونو 2 منډې کړې دي او افغانستان ورته 109 منډې هدف ټاکلې دي. په کندهار کې د ټولنیزو رسنیو په مرسته آنلاین سوداګري او کاروبار وده کړې ده. د کندهار ښاروالۍ مسؤلان وایي په دغه ولایت کې شاوخوا 3 آنلاین د خرڅلاو مرکزونه شته چې خوراکي او غیر خوراکي مواد د خلکو تر کورونو او دفترونو رسوي. لسمي څخه راپور لرو.
پیرودونکي د ټلیفون لارې د هغو توکو پلور کوي چې عکسونه پر ټولنیزو رسنیو آنلاین پلورنځیو ډیزاین کړي او خپره کړي.
وعلیکم السلام. شرق لزاریه بازار ته مهرباني د خوش جنس مو انتخاب کړي. درستی محترم، ستاسو آرډر به د زری بازار ټیم له لارې ستاسو تر آدرس
په کندهار کې د آنلاین سوداګرۍ دغه ډول کاروبار په دې وروستیو کې په بې ساري توګه وده کړې او ډېر خلک د انټرنیټ له لارې خپل پیر او پلور کوي. د زری په نوم د یو آنلاین بازار مسول زکریا زری وای دوی د یو چټک ټیم په مرسته د کندهار تر څنګ آن په گاونډي ولایتونو کې هم د خلکو تر کورونو او دفترونو پورې د اړتیا وړ توکي رسوي.
زری بازار د کوي ټیم په درلودلو سره د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د خلکو تر کورونو دفترونو او ځایونو پورې د دوی انتخاب سوي اجناس رسوي. زموږ یوازینی هڅه دا ده چې خلک په هوسا ډول او په بازارونو کې د سرګردانۍ څخه خلاص شي. همدارنګه د کورونا پر مهال د مریضۍ د مخنیوي لپاره هم یو ډول هڅه سوي وي.
آنلاین سوداګری کې لایوي خو خلکو ته د خپل خوشی وړ توکو ته لاسرسي اسانه کړي، خو لبلې خو د یو شمیر آنلاین کاروباریانو د موقعیت نشټوالي او د بې کیفیت او تاریخ تیرو توکو پلور پر دغه سوداګری د خلکو باور کم کړي. کندهار کې د آنلاین بازار یو بل مسول حسام احمد ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر آنلاین کاروباریان د نورو شرکتونو توکي چې زیاتره بې کیفیت او تر وخت تیر وي پلور او خلکو باندې تیر باسي.
یو سړی د خپل پروفایل آی ډی د بزنس په نامه جوړی، بیا پر هغه باندې پوسټونه کوي، شان خرڅي، خپل شان یا د بل چا د شان عکسونه اخلي، بیا اعلانې پر خپل صفحه باندې او قیمتونه د ځانه څخه ورته ټاکي. خو تر ټولو ښه سودا هغه یوه ده چې د یو چا موقعیت معلومي، ځای معلومي، د هغه څخه سودا وکړل سي هغه ډېره شي. ډېر خلک دغه سودا دوکه کړي هم دي. په اعلاناتو کې خو لیکنه د هر څه سره لیکل کېدلی سي، مګر د شي کیفیت د هغه څخه ډېر تغیر کړي.
د کندهار چارواکي په دغه ولایت کې د آنلاین سوداګری او کاروباري شرکتونو شمیر دربشري خوایي چې تر اوسه په رسمي ډول له دوی سره د آنلاین کاروبار په نوم کوم شرکت نه دی سبسوي. د کندهار ښاروالۍ مطبوعاتي مسول زمری څرګندوي په دغه بازارونو کې رستورانتونه، د خوراکي توکو مرکزونه او د غیر خوراکي توکو لکه لباسونو، موبایل ټلیفونونو او نور توکو د خرڅلاو مرکزونه سته.
په کندهار ښار کې بیلابیل رستورانتونه، پروشګاوي او ټول هغه سوداګریز مارکیټونه اوس یو ډول آنلاین سیستم ته وښي. هغه په دې معنی چې دوی په ټولنیزو رسنیو باندې کمپاین کوي د خپلو روزمره اجناسو یا د هغه اجناسو چې هغه د خارج یا د نورو هیوادونو څخه راوالید کې، بیا زموږ مشتریان یا شاریان کولی شي چې هغو ته زنګونه ووهي او په اصطلاح هغه آرډر د دوی تر کورونو پورې ورسوي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو وایي آنلاین بازارونو خلکو ته اسانتیاوې رامنځته کړې او د انټرنیټ په مرسته د پیسو ګټلو یوه ښه لار ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تمه ده چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر نن په نړۍ کې د ولسواکو او زورواکو رژیمونو په اړه وینا وکوي او دا دواړه پرتله کړي. د ډومینیک راب دا وینا ریوټرز خبري اژانس ترلاسه کړې او ځینې مهم ټکي ورلمخه په یو راپور کې راخیستي دي. جزئیات احمد شبر اوروي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب په خپل وینا کې خبرداري ورکړي چې دیموکراسي په ټوله نړۍ کې په شاره روانه ده او ښاغلی راب په دې وینا کې هغه خطرونه هم بیان کړي چې استبدادي رژیمونه د نړۍ د ثبات او هوساینې لپاره رامنځته کوي. ټاکل شوې ده چې ښاغلی راب د متحده ایالاتونو اسپین غونډې ته د وینا پر مهال د بریتانیا هغه بهرنۍ او دفاعي تګلار هم روښانه کړي چې د سیشن بي پورس اعلان شوه. ښاغلی راب بهرنۍ سیاست داسې روښانه کړي چې یو ځل بیا به دا ژمنه وکړي چې په نړۍ کې د خیر ښېګڼې یو ځواک دی او دا به هم ووایي چې د نړۍ ډیموکراتیکي مؤسسې له سړی جګړې را ورسته چې په 1990 کال کې پای ته ورسېده تر بل هر وخت تر ډیر ګواښ لاندې دي. رویټرز افغانستان شغل راب د وینا ځینې برخې خبرې کړې دي چې پکې راغلي دي ډیموکراسي په شا روانه ده. راب به دا وړاندوینه هم وکړي چې په راتلونکي لسیزه کې به د استبدادي رژیمونو ګډ اقتصادي محصول د نړۍ تر ډیموکراسیو تیر شي. د شغل راب په وینا استبداد به تر آزادۍ شتمن شي او دا دلته زموږ لپاره مهم دی ځکه چې باثباته ډیموکراسي چې آزادیو ته پکې درناوی وي ډیر لږ په جګړو کې داخلي شي تر هغه ته ځای ورکوي یا د کډوالۍ او مهاجرتونو سبب کیږي. همدارس له ډیموکراتیکو هیوادو سره سوداګري اسانه ده او د پوینا د ګډو ستونزو د هواري لپاره همکاري ورسره اسانه ده. روسه تر دې چې په 2014 کال کې په بریتانیا کې ټول پښتنه وشوه چې له اروپای ټولنې به بیل شي دغه هیواد هڅې پیل کړې دي چې په نړیوال سټیج نوې ونډه ولري او دا ژمنه یې وکړه چې له اروپای ټولنې څخه چې وځي شای بریتانیا په ټوله نړۍ کې خپل نفوذ څرګند کړي او ډېره اقتصادي وده وکړي. د شاغل راپ په وینا کې به د بریتانیا د همدې ستراتیژي او هیلو بیان وشي او مهم ټکی یې دا دی چې بریتانیا غواړي په نړۍ کې د ډیموکراسیو د ملاتړ لپاره مخکښه ووسی.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مچان په دې سربېره چې له کثافاتو سره سر و کار لري ځان پاکوي. د دې حشرې د سترګو دید استثنایی دی خو سرعت یې بیا داسې نه دی. د برایټ سایټ په نوم له امریکا خپرېدونکې وی پاڼې په دې اړه یوه څېړنه خپره کړې چې جزئیات احمد شبه در سره شریکوي.
مچ داسې ساده حشره نه ده لکه موږ تاسو ته چې ښکاري. کله چې تاسو ورته ګوري ډېر کله خپلې پښې ځان سر یا وزر مشي. دی دا د دې لپاره نه کوي چې کوم ځای خارش کوي، دی دا د دې لپاره کوي چې ځان له چټلیو پاک کړي. له بیولوژیکي پلوه د پښو پاکېدل د مچانو لپاره ډېر مهم دی. که د مچانو پښې پاکې نه وي دوی دا تشخیص له لاسه ورکوي چې یو ځای کښېني او وپوهېږي چې دا خواړه دي که نه دي. د پښو سینسورونه له مچانو سره په الوتنه کې هم مرسته کوي. د مچانو د پاکېدو مسئله د دوی د مرګ او ژوند مسئله ده. مچ ځان په پښو، وزرو او حتی سترګو چې باڼه نه لري پاکوي. همداراز ورپورې نښتي شیان په خوله ایسته کوي. د څېړنې له مخې مچان د انسان په څیر په دې پوهېږي چې خواړه خواږه دي، تروه دي، خوندور دي که بې خونده. خو توپیر دا دی چې انسان د یو خوندور شي تر څکلو مخکې شاید هغه له بوی څخه خوند واخلي. مچ د وزرو او پښو په مرسته د خوړو خوند احساسولی شي. مچان چې کله پر خوړو کښېني سره لدی چې سینسیرونه یې معلومات ورکوي چې څرنګه خواړه دي، خو بیا یې هم څکي چې ډاډه شي. د څېړنو له مخې معلومه شوې ده چې په نړۍ کې شاوخوا 1.5 لک ډوله مچان شته. که چیرته دا له مرغانو سره پرتله کړو نو په نړۍ کې څه باندې 3400 ډوله مرغان دي. مچان تیز ښکاري خو څېړنه څرګندوي چې یو مچ په 1 ساعت کې 4.3 مایله سفر کولی شي چې دا د انسان له پلی تک سره برابره اندازه ده. خو مچ د سترګو په واسطه ځان له خطره ساتي او د مچ سترګې په یوه وخت 360 درجې زاویې په اندازې سیمه ویني، شاته یې هم که څه وي لیدلی شي. د څېړنې له مخې مچان د نړۍ لپاره ضروري دي ځکه چې نباتات القا کوي او کثافات مصرفوي. که چیرته مچان نه وي دومره کثافات له منځه نشي تلی. ځینې څېړنې ښیي که مچان نه وای نو چاکلیټ په پنړۍ کې نه و. یو ډول ځانګړي مچان دي چې د کاکاو نباتات القا کوي.
د مچانو په اړه مو راپور واوریدو او وسم د کرکټ په باب معلومات درکو. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ لومړۍ شل اووره مسابقه روانه ده. ټاکل شوې ده چې دواړه ټیمونه درې شل اووره مسابقې ولري. تر دې مخکې دواړو ټیمونو دوه ټیسټ لوبې وکړې چې لومړۍ زیمبابوې او دوهمه افغانستان وګټله. په روانه سیالۍ کې افغانستان سیال ټیم ته 109 منډې هدف ټاکلی دی. درې لوبغاړي سوځېدلي وو خو زیمبابوې چې دا شیبه بیټینګ کوي تر اوسه پورې په درو اوورونو کې یوشت منډی کړی دی رانز ریټ ودی خو ورته په کار څه باندې لاستی په بل وینا وایم چې زیمبابوی یو سلو څلور اویا منډو ته د ګټلو لپاره ضرورت لري او یو سلو یوه منډه لري. د دې مسابقې په اړه به په راتلونکو خبرونو کې هم معلومات درکو، خو اوس چې څلور بجې او دېرش دقیقې دي ستاسو پام د دې سات لنډو خبرونو ته غواړم چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ورسېدل. په دې غونډه کې چې د مسکو په بلنه سبا د مارچ 13مه پیلېږي، د افغانستان د سولې بهیر او د هیواد د تلپاتې ثبات پر لارو چارو خبرې کیږي. یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا وایرس شایع په 2020 کال کې د شاوخوا 2,20,000 اضافي ماشومان په مړینې د 1,000 میندو د مړینې سطح او 3.5 میلیونه نه غوښتونکو میندواریو کې رول ولري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهې صندوق یا یونیسف نن په دې اړه راپور خپور کړی. په کندهار کې په آنلاین ډول د توکو د پیر او پلور مرکزونو وده کړې ده. د کندهار د ښاروالۍ مسؤلین وایي چې په دې ښار کې 13 آنلاین مرکزونه فعال دي چې بیلابیل توکي پلوري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په خپل نننۍ وینا کې پر دې خبرې کوي چې د دې په باور په ټول نړۍ کې ولسواکي د شاتګ په حال کې ده او د نړۍ د ثبات او هوساینې پر وړاندې به د خپل سرو رژیمونو د خطرونو په اړه وینا وکړي. تمه ده ډومینیک راب د امریکا متحده ایالاتو د آسپن په غونډه کې د بریتانیا د بهرنی او دفاعي سیاست په اړه چې پرون اعلان شو توضیحات ورکړي. د دې د خبرو ځینې برخې د رویټرز خبري ایجنسی لاسته ورغلي دي. د ملګرو ملتونو پلاتونکو د برما یا میانمار له خلکو پوښتنه چې هر هغه څه شواهد راټول کړي چې دوی د عامو اعتراض کوونکو پر وړاندې د پاولز لوري جرایم ګڼي. د اعتراضونو وروسته لاغ راپورت وسول چې پاولز تیر میاشت د میانمار پر حکومت کودتا وکړه او د هیواد مشر آنګ سان سوچی یې توقیف کړه. د ملګرو ملتونو پلاتونکو ډلې مشر نیکولاس کومیان نن په ویلې مې کې ویلي چې دا شواهد به د برما د پاولز د مشرانو پر وړاندې د دوسیو په جوړولو کې وکارول شي. او د اروپای ټولنې د درملو اداره وایي په دې ډیره ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازنیکا واکسین ګټي د هغه له خطرونو زیات دي.
اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
کابل لوبډلې د افغانستان د ویلچر باسکټبال سیالیو اتل ولی خپل کړه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې غړي مجيب قریزاده نن ازادي راډیو ته ویل چې د ویلچر باسکټبال سیالۍ لس ورځې وړاندې په کابل کې پیل شوې وې چې پرون ماښام د کابل لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. خغلی قریزاده ویل چې دغه سیالۍ د سره صلیب کمیټې په نوښت د کابل، هرات، جلال آباد، کندهار، بلخ، میدان وردګو، بدخشان، فاریاب، دایکندي او پروان لوبډلو ترمنځ وشوې. هغه زیاته کړه چې د دې سیالیو په پای کې د کابل لوبډلې 8 د 15 په وړاندې د فاریاب لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتل ولی وګټله چې په دې سره فاریاب لوبډلې دوی مقام خپل کړ. په درجه بندۍ کې د بلخ لوبډلې هرات ته 50 د 30 نمبرو سره ماتې ورکړه او دریم ځای خپل کړ. دغه سیالۍ د معلولیت لرونکو لوبغاړو د هڅولو او نوي کال د پیل په مناسبت ترسره شوې. د افغانستان د باولینګ ملي فدراسیون نن د خبريالانو د نړیوال ورځ په ویاړ د باولینګ سیالي تر سره کړه. د افغانستان د باولینګ فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ورځنیو سیالیو کې 28 لوبغاړو له 28 رسنیو ګډون کړی و. د سیالي د نارینه او ښځینه لوبډلو ترمنځ وشوي. خغلی فاروقی ویل چې د دې سیالیو په پای کې کامل پایکار له رایفاردا ټلویزیون څخه لومړی مقام او د ولسی جرګې ټلویزیون څخه روهینا فرمولي د ښځو له برخې لومړی مقام وګټه. همدارنګه دین محمد راوش له زاویه میډیا څخه دویم مقام خپل کړ او دنجونو له ډلې بهاره بهاره هم دویم ځای خپل کړ. د خغلی فاروقی په وینا د دې سیالیو له جوړولو هدف د خبريالانو ملي ورځ ته درناوی او د خبريالانو له اتل ولې قدردانی ده. او د افغانستان او زیمبابوی کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د شل اوریزه لوبو لړۍ نن پیل شو. ل دې وړاندې دوه لوبډلو د ټیسټ لوبو لړۍ تر سره کړي و چې لومړی زیمبابوی او دویم یې بیا افغانستان وګټله. د درې شل اوریزه لوبې د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ کلب غالي کې تر سره کیږي. افغانستان دوه ورځې وړاندې دې لوبو ته 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. ورما ورځې پکې 15 نور لوبغاړي هم ورزیات کړل چې شمیر یې شلو ته لوړ شو. افغانستان او زیمبابوی په 2019 میلادي کال کې دوه نړیوالې شل اوریزې لوبې هم تر سره کړې وې چې په لوبه کې افغانستان د 28 منډو په توپیر بریا خپل کړې و او په بل لوبه کې زیمبابوی د 2 وکټو په توپیر لوبه ګټلې و.
په روانه خبرونه کې د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې اونیس پروګرامونه هم لرو.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبري کوو او د خبرونه ملمنه محمد بشري حقوقو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلست ویو کا په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ او خسته پس له ولر یو بوټه هر یو کس وکړي. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره زب خپل د خبرې په یو متبرک حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علی سلام وی چې علم زده کی ولاو ک په چین کې. موږ دا ځکه د دې لپاره چین یادو چې د پیغمبر علی سلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و. یعنی هلته ساینسي مضامینو، بیولوژیکي مضامینو او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنی نژاد، ملي نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي. او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکزه پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي. او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایگان وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زمونږ په هیواد کې خو نیاز به زه سویم د نیاز نه خبره هغه دری او خشته اصطلاح د زما همیشه خوښي فراتر ده. یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیې ته، د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس، ماستري او همدارنګه شکر الحمدلله د کابل پانتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي په ځینو برخو کې، ماستریانې ورکوي او همدارنګه تا دغه شخصي په هنتونونه یا تعلیمی مؤسسه دوی هم ډیر لوی کار دی. خدای وازه متاسفانه په خارونو کې کدا لړۍ د شو غزيږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمنګا ولاو چون دلته د دولت قوانين شته او هغه تصراحات شته کولای شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لره زینو کې جوړ کی، کولای شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولای یا لاسرسي ورته نه لري البته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیه په برخه کې او هم اول دولت د مکلفیت ده خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرفت لپاره ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیک مرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوق ارزښت بنسټ تعلیم ده او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه د 14 ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسطه دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي. او د دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټول وګړو ته یو برابر اسانتیاوي د دولت د خوانه برابر شي چې ترڅو وګړي وتوانیږي خپل تعلیم او تربیه ته ادامه ورکړي. همدارنګه وبخې دغه دیار لسمه ماده چې ما مخ کې ویل دا د بین المللي هغه کنوانسون اقتصادي اجتماعي او فرنګي کنوانسون دیار لسمه ماده ده چې دا صراحت لري او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتم ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تابع حق دی. دا باید د درجه تر لیسانسه د تعلیمي مؤسسات دولتي یعنی دا باید رایگان وي او دیو سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدار ډول د یو متوازنه معرف لپاره دولت ځان مسؤول ګڼي او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدارقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دا دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه تعلیمي مؤسسات دوی کولی شي چې ولري هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکړي، زمينه ورته برابروي او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نم استفاده وکړي. همدارقم اووه څلوېښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلې ده او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی ده او د فرهنګي ادبي پروګرامونو لپاره موثره طرحې باید ورکي او د مثلا د یو کاشف مالف او مختری د دوی دغه حقوق هم دولت لخوا نه تضمین شوی دي. او په دې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي دولتونه مکلفیت لري. زمينه سازي د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی او د متوازنه معرفت لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تعویز نه باید ترسره شي.
کوم ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته دی. مثلا په لرو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګي لاندې دي هلته خو ښځې خودڅکې نجونې خودڅکې چې هلته حتی نارینه دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چیرته که لږ هم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته خو مثلا د بې نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورتنه غوښتنه کوله چې موږ کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا و چې تاسو خپل خويندې لورګان نه لګي پانتون شته، مکتبونه شته، تاسو خپل لورګان تر دولسمه ایستبار نه پرې دی. نو دا ډاکټرانه خو اسمان نه نشي راولیدل چې تاسو سره شي تاسو خدمت کوي. یعنی دلته خلک هم ځنه مکلفیتونه لري، الته بهترین پانتون شته، الته خه مکتبونه شته، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا د خلکو مشکل ده، ستونزه ده. بل یو ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډیر زیاتې کوي. مثلا زوی ته زمينه برابرې چې پانتون تل شي خو لور ته زمينه نشته، نو دا بل ستونزه ده په ټولنه کې. نو دا ډیر لوی دوه خندونه دي چې یو امنیت دی او بل د والدینو په بازي ځایونو کې موانع مکتب ده.
د خو زده کړو د زمینی برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کوم برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یو اندازه رافه دی ځکه چې هغه وچ د دې مورته قانون جوړ کړي. او زما مکلفیت دا ده چې زه پانتون جوړ کم، زما مکلفیت دولت وی دا ده چې زه باید مکتب جوړ کم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي مؤسسه تعلیمي مؤسسه جوړ شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر څه شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولېږي تعلیم او تربیه ته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپل لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي. ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی، د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر نارینه دی. په یو وزر اولوتل نه کېږي. مثلا یو انجلۍ که ډاکټرې نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي. که یوه میرمن قاضي
یو خزب ورشی قضا تخپل مشکل به حل کی. همدسی دغه نه شروع وک په هر برخه کې د جوان په هر ځکه کې یو خزب موجود وي نو یو خزب په اسانۍ سره حل تور شیخ خپل ستونزې به حل کی. مگر کده سینې مثلا پزمنګل رسیمو کې چې خزینه ډاکټر نشته نارینه ته خزانه ځای غمري، نو دې لپاره دا بهترینه لار ده چې په اول قدم کې والدین، خلق، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی علما دوی باید په دې کې ونډه واخلي، او دا ونډه به ډیره میړنۍ، شجاعانه، با جسارت سره وي تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي دا باید مات شي او خلق خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته یوسي.
مننه. په پای کې که در ته ووایي چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي، څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازن معارف په برخه کې کار ونه شي، بیا هم زه خپله اولې خبرې ته راځم چې ټولنه په یو وزر نه شي اولوتلی، او تعلیم د انسان د خوشبختۍ، نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه، قومي مشرانو نه، دینی علماو نه، چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ. پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي، او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنگ په شرایطو کې، په سختیو کې، په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وا د دې ونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه. تر بلې ونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو کجی به دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیر ځایو کې.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. په کابل کې د شهید استاد رباني د خوونې او روزنې پانتون څو وخت رامنځته شو؟
د کابل خوونې او روزنې پانتون هغه کومه سابقه تقریبا منګه پیار لسو درې سال وختم کال کې د اکاډمي تربیه معلم په نوم باندې په چوکاټ د معرف کې تربیه معلم درلودله.
یاد پانتون په کوم شمیر خونکي ماسلین او پانجلري
منګه فعلا په تعلیم تربیه پانتون کې 302 استاد لرو، نو فعلا منګه په دغه ویش لشتو کې 9000 ماسلین لرو.
د ماحول پاکلای څه فکر کوي؟
د ماحول خصوصا د شینوالي لنګانا، د باسازی لنګانا دا زه بهترینه ګڼم.
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د خوونې او روزنې د پوهنتون تاریخ ته تمکیګو، بیا ارزښت چیرو د استادانو او محصلینو خبرې هم درته وړاندې کوو. ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو، د کابل خوونې او روزنې پوهنتون د هیواد په کچه د ښوونکو د روزنې یو بارزښته بنسټ دی چې د خوونې او روزنې د مؤسساتو، د ښوونکو د روزنې بنسټونو او د پوهنې د ثانوي دورو لپاره د ښوونکو د روزنې په موخه جوړ شوی دی. د دغه پوهنتون د بنسټ ډبره په 1943 لمریز کال کې د ښوونکو د روزنې اکاډمي په نوم او د مسلکي ښوونکو د روزنې په موخه کېښودل شوه چې د 12مو ټولګیو فارغین د 14 پاس په کچه روزل. دغه مهال درې د ژبو او ادبیاتو، طبیعي علومو او اجتماعي علومو پوهنځي چې د ښوونکو په روزنه کې بنسټیز رول لري درلودل. د کابل پیداګوژي انسټیټیوټ له 1983 نه تر 1988 پورې د لیسانس پروګرامونو تر څنګ د ماسترۍ پروګرام هم پیل کړ. وروسته د دغه انسټیټیوټ د رهبرۍ او استادانو په ځانګړو هلو ځلو دغه اکاډمیک بنسټ په 1981 کال د کابل پیداګوژي انسټیټیوټ څخه د کابل خوونې او روزنې پوهنتون ته ارتقا وکړه. بل اخر په کال 1991 کې نوم د استاد رباني د خوونې او روزنې پوهنتون وټاکل شو. نور معلومات د یاد پوهنتون له علمي معاون جمشید خان رشیدی څخه اورو.
کله چې خوونې او روزنې پوهنتون ته هغه څوک چې غواړي دلته تعلیم وکړي، نو د دې دوه حتما ضرورت لري چې په ټولنه کې کار وکړي. دا غی کار په لحاظ باندې او زمنند کله چې دلته ډیپلومونه د لسانس په ساوی اخلي غواړي لاړ شي ماسترۍ ته، نو ضرورت چې دی نوم باید تعلیم تربیه او اصلي هدف او اصلي موخه او زمونږ هغه کومه دیدګاه چې ده هغه فقط د دارالمعلمین دوپاره پانتونونو دوپاره او د افغانستان بیلابیلو مکتبو دوپاره مونږ استادان مسلکي تربیه کوو. خوونې او روزنې په هانتون فعلا یو معتبر پانتون دی چې خپل هغه اعتبار دی هم هغه ستده د کانکور د لار نه د نه ډپارټمنټونو کې او دوه دشته چې ویش رشته د فارغ دی دی د کانکور د لار نه هم دغه د آزموینو ملي اداره چې د لار نه ورته محصلین معرفي کیږي او په ډېر لوړ کیفیت باندې اوس تقریبا 15 برنامه د ماسترۍ لري او شپږ برنامه نورې تې مراحل لاندې دي چې خدای کول بورد او د عالی شورا نه چې د خیر تیر شول نو هغه عملا شپږ برنامه نورې ما پایل کړو.
د خوونې او روزنې په پوهنتون کې 302 استادان چې زده کړې د ماستر او ډاکټر تر کچي دي، 9000 محصلینو ته چې 2% انجونې دي درس ورکوي. دا چې د خوونې او روزنې په پوهنتون کې څو پوهنځي دي په مرکه کې له ښاغلي رشیدی څخه اورو.
ادبیاتو پوهنځي دي، علوم طبي پوهنځي دي، علوم اجتماعي پوهنځي دي، تعلیمات اختصاصي اسپیشل اډوکیشن دي، بدني روزنه ده او کمپیوټر ساينس پانځه ده، تربیتی علوم پانځه ده او زمون کې د روانشناسي او موږ خپل هم 15 برنامه د ماسترۍ لرو چې یو برنامه د تیسول د انګلیسي، یو برنامه د تعلیم تربیه ده، یو برنامه د رهبریت ده، یو برنامه د پښتو ده او بل برنامه هم د دری ده. دا 15 برنامه زموږ عملاً ماسترۍ جریان لري.
د خوونې روزنې پانتون دی غو ماسترۍ لپاره چې ولایت څخه راځي د وسیدلو ځای لري.
متاسفانه دغه د لیلی ستونزه تناز من پانتون کنه پاکثر پانتونونو کې واستون زده من خپل مشخص پم دغه تعمیر کې چی او دا وس تاسو واستي په دې کې من لایلی نه لرو او ناسی لایلی زمنګه ما کابل پانتون سره ده چې د کابل پانتون کې دا د ذکر لایلیم چې ډیره کم فیصدی زمنګه پکې نیول هغه په تخنیک
نور د سیسټا چې هغه سہولت را منست کی
فزن ډیره کافټریا ورته لرو خو کتابتون لرو ماسلین ته خدای والیبال د فوټبال د باسکټبال آزاد میدانونه د فوټبال د پاره د خزینه او د نارینه د پاره مونږه بیل بیل لرو ځکه یوازینی پانتون دی چې په ټول افغانستان کې د تربیت بدنی د بدنی روزنه مشخصه پانځه لري او استادان اکثره مونږه د بیرونه ډاکټری لري ماستری لري یعنی مسلکی دي.
څو ټایم عدالت ماسلین راځي درس وایي
په تعلیم تربیه پانتون کې درې ټایم درس دی. یو ټایم هغه کسان دي چې د کانکور لار ناراضي او معمولا د سار نه وظیفه نه لري د تر 12 بجو پورې د درس وي. بیا هغه استادان چې موږ ارتقای ظرفیت کوي یعنی تربیه معلم کم 14 پاسان چي دي دغه د مسولیت تقریبا منګ لرو غواړو چې هغه د لسانس شینو د یوې نه تر څلور پورې هغه د راضي د مخکې د وخت نزیخ خپل وظیفه ته بعد دغه د ارتقای ظرفیت لپاره راضي تعلیم تربیه کې خپل درس په منظم ډول باندې لولي او دریم ټایم زموږ شابانه دي په شابانه کې یو د لسانس برخه ده او یو زمونږ هغه 15 ماستریان دي چې مخکې ماته ستیاد وکړله. 15 ماستریان هم زمونږ تقریبا پانتون د سار اتونه شروع کیږي د مخام تر وو بجو پورې د عمل دي.
له دارالمعلمین څخه هم دلته ماسلین راځي بیا امتحان ورکوي جذبيږي په هغه کله معلومات راکوي دوی باید څو نمرې پوره کا او څنګه کولای شي چې له 14 نو وروسته خپل درس دلته ادامه ورکړي.
اکثره ته هم دغه ستونزه ده هغه معلمین چې برحاله دي په مکاتبو کې کاغه په خصوصي کې یا په دولتي کې من غاغه ته فورم ورکاو ځانګړي اختصاصي امتحان ترې اخلو یعنی په دغه عمومي کانکور کې من غاغه نه غړاو هغه نه منګه اختصاصي بیل امتحان اخلو په نوم د امتحان 14 پاسای دارالمعلمین دوه کال چالت لوستي دی نه کریډونه چالت لوستي باقي کریډونه من غدلته ورکاو دوه کال دلته درس وې دوه کال ورسته د لسانس کېږي او بعد دغه نه کولای شي چې لکه نور استادان غوندي د ماسترۍ فورمونه واخلې کولای شي چې ماسترۍ وکړي.
لکه څنګه چې د ژوند هر برخه له ځان سره خوږی او ترخی خاطرې لري همداسې اکاډمیک ژوند هم له ډیرو زیاتو هسکو او ژورو سره مخ دی. استاد پوهنوال الکوزای تایب وایي چې د خوونې او روزنې په هانتونې ژوند نوې رنگ ورکړ، خو د ترخو ورځو شاید هم وو.
دلته د سي جنگ وو چې دغه پانتون د دې سر نه واخله، زمونږ یو سر کې کور ده، دلته ټول سمڅې وي، په دې سمڅو کې به خلک تل داوانه که څوک تلل دې غره نه ویشتل او خانه د خوشحال خان نه ویشتل. لومړی ځل چې موږ دلته راغلو دا پانتون چې تاسو ورته ګورئ دا داسې نه وو، دا یو نظامي مرکز وو د مجاهدینو وخت کې.
څه وخت بیا بیرته دا په یو اکاډمیک حساب باندې بدل سه؟
دا بیا کله چې دا د کرزي حکومت راغی په 1900 کال کې راغی، او دغه زمونږ انسټیټیوټ د پیداګوژي کابل شاه دوشمشیران دلته را انتقال شي، او په 1900 کال کې که 2000 کال کې دا د دغه انسټیټیوټ نه ارتقا وکړله پانتون ته. په دې وخت کې بیا دغه پانتون ټول پاک شه، سوتره شه، ډېر پانځي پکې جوړ شو. هغه وخت کې دا پانځي نه ول، او اوس داسې یو حالت رسېدلی ده چې په افغانستان کې یو معیاري پانتون ده. تاسو وینئ چې دا یو مهم پانتون خو پدې ده چې موږ معلم تربیه کوو، استاد تربیه کوو، او معلم هغه څوک ده چې ټوله دنیا بیا هغه تربیه کوي.
بله استاد، راستو دې ته چیرې تاسو خپل د ښوونې او روزنې په پانتون کې هغه څه چې ډېر زیات خوښ دي؟
د ښوونې روزنې پانتون کې خو زه نه وای چې راغلم دلته مقرر شوم، زما هغه د ژوند خط سیر دم دغه ځای نه شروع شو. زه د استاذۍ مسلک ته وغورځېدلم، او اوس د پوهنوالۍ رتبې ته را رسېدلی یم. ما ته یو ډېر ښایسته ژوند را کړی د دې پانتون. ما تقریبا 2 کاله کېږي چې زه دلته استاذ یم، او 2 کاله کېږي چې دا د ستاسو غوندې ځوانان موږ د دې ځای نه فارغوو. د دغه محصلینو هغه مینه، د دغه محصلینو هغه محبت ما ډېر خوښیږي، ډېر خوشحاله زما اوس ډېر شاګردان دي چې حتی وزارت کې اوس وزیران دي، والیان دي، رئیسان دي، جنرالان دي، د همدغه پانتون نه چې فارغ شوي دي. دا ما ډېر خوشحاله کوي، دا ماته ډېر خوند راکوي. تقریبا 30-40 شاګردان اوس په پانتونو کې استادان دي. د دې نه غټه خوشحاله خاطره نشته، دا بهترینه خاطره ده. مونږ
ډېر زیات مننه استاد.
ډېر مننه کوم مدان، تاسو دې تل په عزت او خوشاله وي.
شنه فضا، لوړې ونې، د مرغان خوږی نغمه، هغه څه دي چې ذهن ته آرامي وربخي او هیڅ ذکر ته زمينه برابروي. د ادبیاتو د پهنځي د پښتو برخه د ماستري محصل فیصل وایي چې د خوونې او روزنې پانتون لامداسې خولي ماحول څخه برخمند دي.
دا ماحول خصوصا د شینوال لنګانا او د تحصیل لنګانا، د باسازي لنګانا، دا زه بهترینه ګڼم. د مرغانو یا د پرندګانو شخصا معلومدار داسې ډېر ښه لګېږي، او بل د حافظې لپاره، د مغز لپاره یو آرامش ورکوي.
دا چې د ښوونې او روزنې پوهنتون په څو جریب ځمکه کې جوړ دی، په کوم شمیر ونې لري، او د پاکولو او ساتلو چارې څه ډول مخکې ځي، په یاد پوهنتون کې مو له یو باغوان څخه په مرکه کې پوښتلي. ورته غوږ شئ.
نو مستر محمد،
ښه، له څومره وخت را په دې خوا دلته د ښوونې او روزنې په پانتون کې باغوان یست؟
ډېر لس کال کېږي.
اکثر ته وکړه چې دغه ونې شنه چمنونه څه رقم ساتي چې ښایسته دي؟
ما زف نفر لري چې خښوه کېږي، دا بوټي دا بشن ټولول کېږي. په هفته کې یو وار ده ورو به کوي.
دومره لوی باغ ته رسېدای سي؟
او زه ساګون ډېر دي، پک به ساګون دي عمیق.
د ښوونې او روزنې د پانتون یا د استاد شهید رباني د پانتون د دې انګړ پاک لاره ته وایه چې څومره ځای به وي؟
دا شپېته جریبه به وي.
تخمینی
و
په دې شپېته جریبه کې څومره ونې دي؟
ونه خو ډېر دي.
مثلا
تقریبا
را توې؟
تقریبا 15 زره ونې به وي.
15 زره ونې؟
او دغه هغه سره د مرسال سره
خوشاله کار سره؟
او کار سره خوشاله.
یعنی بیکار به توکسه وکی؟
نه بیکار سوکسه وکی.
درن دوستانو، په دې اله چې ټول زینه په تیره بیا په هانتونونه له پوره پوره آسانتیا وز خبرخمن شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا خی چاره.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبدر نه خوشوم چې ګډون نه پښک کا
پانی پات جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ